د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلاست. په پا پایل کې په مکرې خبرونو ته د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړ. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی همداراز ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین ابراهیم تها سره ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو خبري ورسره وکړي. د طالبانو حکومت ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخنیولې او د دې ترڅنګ پر افغان جون او ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. په دې اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 15 کال پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 15 کاله پخوا د طالب ځواکونو لخوا د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې اته ایرانی ډیپلوماتان او یو ایرانی خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,62,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو بې برخې شي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سختریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې درې ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې یو پولیس وژل شوي دي. له دې جلا په کراچۍ کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیلو سیمه کې د ملیشیا ځواک دوه سرتیري وژل شوي. د نامنیو له زیاتېدو وروسته پاکستاني چارواکو د افغان طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې له خپلې خاورې د وسلوالو سختریزو د ور اوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په مې میاشت کې پنټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکلې اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږلې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. مو باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر د افغان جونو د تعلیم پر محرومیت خبرې کړي.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې، ځکه چې د هر افغان جلکۍ یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي.
د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو د خبرو اغیز به په یو مرکه کې وڅېړو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته د خوړو مرستې ورسوي.
دغه ماشوم د شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم، دو چې شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډېر قیمت دی، دغه عادي شیدې ډېر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي.
په غزنی کې د کاریګرو ماشومانو لپاره د زده کړو او تعلیم غوښتنې.
زه په اتم ټولګي کې څه کار مې درس پیل کړ د مجبورې له خاطر، او غواړم چې درس وایم یو هیواد یو خدمت وکړم خدمتونه وکړم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر پر هغو څرګندونو بحث کوو چې وایي په بل هیواد کې جهاد روا نه دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی ویلي چې جوکو ویدودو له حسین براهیم طه سره پرون لیدلی او افغانانو ته یې د بشري مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره کړي. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او تر څنګ یې په افغان نجونو او ښځو خورا سخت نور بندیزونه هم لګولي دي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبري کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي دواړو مشرانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاريو سازمان هم په خپل ټویټر باندې د لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړي. طالبانو واک ته بیا ځلې رسیدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 23مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تللو راوګرځولې. د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته کړل او په نجونو او ښځو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پریکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ په شا شوي نه دي. په همدې حال کې یو شمیر نجونې چې طالبانو ښوونځیو پوهنتونونو ته تللو منع کړي هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله د ازادي رادیو ته ویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. هر جلکې وکولای شي چې د خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې افغانستان راتلونکی روښانه کړي.
د کابل په ولې سکه د نهم ټولګي زکونکې چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل زه کړتا د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوی غوونه باید خاموش نشي.
دوه کال کېږي چې بے برخلی کوي ځکه د ښوونځیو دروازې پر موږ تړلي. دا لوی ظلم دی چې له موږ سره کېږي. موږ له ټولو هغو کسانو چې د بشري حقونو او د تعلیم ملاتړ دي غواړو چې موږ یوازې پرېنږدي او ملاتړ مو وکړي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترې نجونې راګرځولي بلکې دوی افغان ښځې له کار هم منع کړي او د دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي د انډونیزیا له ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب او په ځانګړې توګه زده کړو ته د نجونو د لاسرسي پر لارو چارو خبرې کړي. مرسلین ارسلا په دې اړه د پوهنتون له استاد محمد بشیر دودیال سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې ولې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له اقداماتو ناراضه دی او له هغو سره د مستقیمې اړیکې پر ځای غواړي اسلامي نړۍ د طالبانو پر وړاندې یو موټی کړي.
د اسلامي هیوادونو سازمان اسلامي نړۍ په اسلامي هیوادونو کې ډېر مهم رول لري، هم د سیاسي لحاظ هم د دوی هغه د مذهبي نفوذ لحاظ او هم تقریبا دا داسې یو اغېز لري چې د ټولو مسلمانانو متحد کوونکی سازمان ده. زیاتره اسلامي هیوادونه په دغه 50 هیوادونو کې چې په دې کې غړیتوب لري منظم د دوی په مجلسونو کې برخه اخلي، اما متاسفانه افغانستان سره دوی اړیکې دي او اخرو کې ډېرې سستې شولې. نو زه فکر کوم چې دغه سازمان او د دې سازمان هغه فعال غړي چې د افغانستان په رابطه زړسوان دي هغوی د دوی د دغه چلند نه په هغه وخت کې خفه شوي وو، په هغه وخت کې مایوسه شوي وو. او اوس چې پسته غنه چې دوی د قدرت اخیستې ده کله چې دوی ګوري چې تعلیم مخه یې ونیوله یا مثلا دغه د مالیاتو په لوړولو کې خلک وځورول، کله چې وکتل چې د حکومت داری دغه معیارونه دي دوی د لاس نه پوره نه دي، نو دوی داسې فکر کوي چې ما بازه دا د اسلامي حکومتداري نوم په ټوله دنیا کې پات نه شي.
استاد پخپلا د اسلامي همکاري او سازمان څونه نفوس لري په اسلامي نړۍ کې ترڅو د نړیوالې ټولنې په مشخصه توګه د اسلامي نړۍ غوښتنې له طالبانو سره مطرح کړي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه او افغانان لري بلاخره طالبان دې ته قانع کړي چې دا غوښتنې ومني؟
روس او چریدل کی دی اسلامی وادونو سازمان هم کوم متفق راول او هم هر اسلامی واد په جدا جدا راول دی طالبانو نن دا غوښتنه کړی دی نو دا چې هم جدا جدا غوښتنه کړی دی او په مستقیم غیر مستقیم ډول په پیغامونو کې د اخترونو په مناسبت دی روژې په مناسبت دی اما تاثیر کم و نو که څه ټول دا سازمان په متحد چه کړم عمل وکړي همدغه بی تاثیره ده او که جدا جدا هم وکړي په دې مسله کې
د اسلامي نړۍ د یو ستر هیواد په توګه له اندونیزیا او د اسلامي همکاریو سازمان سره اړیکې د طالبانو حکومت لپاره څونه مهمې دي؟
طالبان دغه راسته چې قدرت نیولی ده ډېر څپو تلاش وکړي چې د امریکې سره اړیکې ښې کړي او څو سوځلي ورته ویلي دي امریکې ته یې ویلي دي چې موږ حاضر یو تاسو سره روابط رالنډ کړو. بار بار ورته ویلي وزیر خارجه د طالبانو رسمي محافل کې دا خبره کړې ده چې روسانو سره هم اړیکې نورې دي چین سره ډېر زیات روابط ټینګ کړي دي بعضې قراردادونه د معدنو پاکړ وشول د پاکستان سره د ریل پټۍ پاک قرارداد بلکہ بل هوا سره د روسیې نه نیولې تر چینو تر امریکې د ټولو سره دوی په یو شان سره سپوڅلاش کې شې په رسمي توګه پیژني او کومه کومه ورته ورکی او روابط سره نږدې کې
د په هنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو محمد بشیر دودیالو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې له لوږې ځپلو افغان ماشومانو سره د خوراکي موادو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي مشر جان اګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو غړو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې له 2020 کال راهیسې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضې پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو چې د 2020 کال را په دې خوا شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. ایګلند دانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800 زره شیدې ورکوونکي میندې اغیزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله یې ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده، شیدې نه لرم، داسې دغسه ده، شیدې نه لرم، ته شیدې ورکړم. د وچو شیدو توان هم نه لرم، وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي. هر قطعه دلته دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي. نه خپلې شیدې ستاده او نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته یې واخلم. د ماشوم داسې سوی ده، د شیدو کې نه شیدې نه لرم چې ورکړم او د خپلې شیدې مې وچې دي.
په افغانستان کې د نسیمه په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې له ورته حالت سره مخ دي. د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی، چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغه میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پر سنگارتونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگارګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلان تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې، خو وایي طالبان خپله پرېکړه نه بدلوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د زمری له درې مینیټې راهیسې په ټول هیواد کې د ښځو سینګارتونونه وتړل.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کولی شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي، دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره یې نه دي طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د دې توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی اصلا نه غواړي چې ښځه په جامه کې اوسي، دوی غواړي ښځه از کې. مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کولی شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه. دوی باید یو پرېکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یوه بله سینګار کوونکې میرمن عزیزي هم ورته ستونزه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاری خرڅوي.
رای بدیل بر دخترای که درس میخوانده
ده طالبان دو حکومت لخواد ده بدیل کار پتا مزده کنیم چه آقای انجونو تا دخوانسی و پانتونونو ده بنده و لپا برخ که بدیل کمسه پیدا کرد؟ نه، ندی کردی. اولا چه وگه ایوی؟ خبلا چه وگه ای؟ مجبوره چه هیواد پریکدو؟ هغه مو چیرې لواسه ده؟ بل لاره ده چې کراچۍ کې ترکاری بار کړو، پټول خار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونې مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سینګار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي، خو په خبره یې داسې ورته ښکاري چې علي ځلې بې پایلې دي.
تمدید پیش نهاد من کرای دا چه دی وقت باید تمدید چی آقا جواب هم دروس من کنه در سیده رای او من دی بدیل پیش نهاد من کرای دا تکیر تا دوی وقت رای چی بخبر برو که خل مسلک تا ادامه ورکی خل کس ادامه ورکی دی دوار پیش نهاد و سر من کنه دروس بوری نظر آقا لگی امارت بخوان جواب منفی دا من سر دسر فکر تو زان ترا
دی طالبان دی حکومت دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی ویان عاکف مهاجر نظر مهم په دی اقلو پوښته خود دی راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینیټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له 2000 څخه زیاتې میرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې انجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبری آژانس افشا کړه چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګندنه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د رویټرز خبري آژانس دا راپور نور جزئیات هم لري چې اسمت څاروانی اوروي.
ریوټرز خبری آژانس په یوه ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یوه سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي، د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبري امنیت متخصصان یې لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری آژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذه څو میاشتې وروسته په خپل توغندوی پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسئله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نښه کوي. د دې سایبري حملې خبر لږ وروسته له دې خپور شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایمې کالیزې کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلی شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبري حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي رادیو اوري چې ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. قدرونه اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنې ته چې فریدی سیال چمتو کړي.
د چورست په نوم آنلاین خبرونه په بریتانیا کې د هغو افغانانو د بیکوره کېدو ستونزې ته کتنه کړې چې بریتانیا د طالبانو له بیا واکمنې وروسته له افغانستانه تخلیه کړې دي. مقاله لیکونکي نه دی ویلي چې څه شمیر افغانان بریتانیا کې د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخامخ دي، خو د یوې حکومتي ارزونې له مخې لیکلي په هرو 15 افغانانو کې چې په هوټلونو کې اوسیږي یو هغه یې د هستوګنې لپاره ځای نه لري. په لیکنه کې راغلي د بریتانیا حکومت له هوټلونو د دغو افغانانو ایستل پیل کړي او دې کار پر هغو محلي شوراګانو فشار زیات کړی چې کډوالو ته د کورونو د پیدا کولو چارې مخته بیایي. په تېره میاشت کې بریتانیایي چارواکو ویل چې شاوخوا 10,000 افغانان په هوټلونو کې اوسیږي او هغه محل یې د اګست میاشتې تر وروستۍ و دغو کسانو ته مهلت ورکړی و چې ځانونو ته کورونه پیدا کړي. بریتانیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا 4,600 افغانان هغه هیواد ته انتقال کړل. په دوی کې د بریتانیا ځواکونو په خواني افغان کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. ل امریکا خبریدونکي بلومبرګ آنلاین خبرونه بیا د افغانستان او ایران د اوبو لانجې ته کتنه کړې ده. مقاله کې راغلي د تیرې میاشتې په نیمایي کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو چارواکو ته ګواښ وکړ چې د هلمند اوبو موافقه عملي کړي کنه دا کار به ناوړي عواقب ورته ولري. مقاله کې لولو د رئیسی تر دې خبرداري یو اونۍ وروسته د ایران او افغانستان په پوله کې جګړه وشوه چې دوه ایرانی پوله ساتي او د طالبانو یو غړی پکې ووژل شو. مقاله کې راغلي د ایران او طالبانو استازو د هلمند د موافقې پر سر د ډیپلوماټیکو هڅو د دوام او ځینو پرمختګونو خبره وکړه، خو لیکوال د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې طالبان له ایران سره جګړې ته چمتووالی نیسي. دغه طالب چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بلومبرګ ته ویلي طالبانو له ایران سره احتمالي شخړې ته لسګونه پوځي ګاډي او دغه راس خپل ځانمرګي بریدګر چمتو کړي دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه د بلومبرګ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په خاطر دې ویلي و له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې هواریدلای شي.
د ازادي رادیو قطر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې څو شیبي ورسته پیلېږي 25 دقیقې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په اړه بحثونه لرو چې ویلي دي په بل هیواد کې د افغانانو لپاره جهاد روان نه دی. خو له هغه مخکې په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم دي او د خپلې کورنۍ لپاره د روزي په ګټلو بوخت دي. ځینو د ماشومانو زده کړې پریښي او ځینو ګرسره مکتب نه دی ویلی. خو د غزنی ډیری اوسیدونکي د کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې د ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګی پورې زده کړې کړې خو وروسته یې پرې شې دي. وجه یې هم مجبوري، تنګلاسي، غریبي او بېوزلي یادوي. خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي. دای اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي. خو لږ ډیر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي. دای له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي. بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي.
غواړو چې دلته یو کورونه جوړ شي، هر کور بور جوړ شي، چې خلک د لوږې څخه مکمک دي. موږ چې ورځې وګرځو هېڅ کور نه کوي. د ورځې یو لاس روپۍ یو شل روپۍ کار وکړو هغه خو موږ کار نشي کورونه نشي چلولی. زموږ قسم دی ټول د لوږې څخه مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرې ایشي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي. خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی ښه او په زده کړو سنبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی.
خدا دا چې بعد د مسپښین دی ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي او که نور خدای چې د شپې لیسې چې دی که د ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري او کوم اقتصادي لاسرسی ولري نو دلته تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي. نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د اطفالو په باره کې جدا توجه ولري.
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
زاس مجمن لپاره څنګه کارونه کوي چرواک نو موږ ته وښتنه ده چې اول خو دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي باید دې سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته بیا نو داسې داسې دې لپاره اوس مرسته وکړي خو دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویاند او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
د تیر جمهوري نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات شوی دی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ز زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای تر ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اندونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار کړی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی همداراز ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین ابراهیم طه سره ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې ورسره وکړې. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او د دې ترڅنګ پر افغان نجونو او ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 25 کال پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر ټویټر لیکلي چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 25 کاله پخوا د طالبانو ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې اته ایراني ډیپلوماتان او یو ایراني خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او د طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,26,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سختریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون 9 کسان وژل شوي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې 3 ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې او پولیس وژل شوي. د دې جلا په کراچۍ کې د پوځ او سرتیری او د بلوچستان ایالت په مساخیلو سیمه کې د ملیشیا ځواک 2 سرتیری وژل شوي دي. د نامنۍ له زیاتې دورسته پاکستانی چارواکو د افغان طالبانو له حکومت او غوښتل چې له خپلې خاورې د وسلوالو سخت دریزو در ور اوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دوه امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري آژانس ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغه 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په میاشت کې پنټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکل شوې او اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږدولې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پاراولې دي. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته په وینا کې ویلي،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل. دا رسالت تاسو وګورئ کوئ، امیر مجاهدین د جنګ څخه بند کړي او بیا هم دی روان جنګ ته، دغه جنګ جنګ دی، جهاد نه دی.
دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان دننه یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپ ضد کار نه اخیستل کېږي. پوښتنې دا دي چې په دغسې شرایطو کې د ملا یعقوب څرګندونې، هغه هم د ملا هبت الله اخونزاده په حواله، په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم ځینې افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي؟ په همدې او نورو مسئلو په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو او دغه راز د جګړیزو چارو شنونکی عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتونکی صدیق منصور انصاری. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. بحث له ښاغلي همام نه پیلو. همام صاحب، څه فکر کوئ په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې څو خونړي بریدونه وشول، پاکستاني چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونو کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې دا بریدونه ترسره کوي په افغانستان کې پټنځای لري؟ په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د په ټکو خپل سرتیری یا جنگیالي باید د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي. دا په څه معنی؟
چې افغانستان د نیمه پیلای رئیس دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی، بدل شوی دی، او دلته یو قانون بدل شوی و. نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسلط و چې هلته د امریکې او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې و، خو دا مسله حل نه سو، ځکه دا څوک چې د یو شورشګري دوره تېره کې هغه ښه پوهېږي چې څه رقم اړیکې شورشګرانو په منځ کې د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینېږي، او دا ډېر مشکل ده چې په ډېر کم وختو کې دا حال دا دوباره عادي حالات راشي او یا تابع او پالیسي او سیاست تابع وشي. نو دې لپاره دلته سه افغانان دي چې افغانان یا نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشتواله کې دوی جګړې کړي دي، دوی د یو امت ګرایي او جهان ګرایي یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو. فکر کوي چې په دغو کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنیو ځواکونو موجودیت دوی ته دا بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگی دل او دا محل مثلا همغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي، د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولای شي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي؟
ما تاسو ته وویل چې دا د شورشګري او یاغیګري د جنگونو چې دا یو خاصه فضا مست راولي او رواني اړیکې ایجادوي، څه وفاداریان ایجادوي. دا داسې اصل کار نه ده چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولی شي چې دا حل کړي. دا یو خو هغه کلیشې خبرې دي چې موږ تاسو کولی شو چې دا دی یا دلته په امارت خپله د امارت په اساسي پالیسي له نظر څخه امارت په خپله رسمن پدې کې دغه نه دی دخیل نه دی، خو هغه افراد چې لکه علي کې ډېر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړي دي، جهادونه کړي دي، مبارزه کړي دي، هغه خو خپل علي کې داسې په یو خبره باندې هغه دغه کولی نه شي، قطع کولی نه شي. دا علي کې پاتې کیږي، دا شخصي لکه تعلقات جوړیږي دي کې او د ټینګ تعلقات جوړیږي، او دا تعلقات کله نا کله د دولتونو د سیاست گزارینه دا مستقلانه عمل کوي. دا یو مسأله ده په دې منطقه کې. دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي، د افغانستان تیر جمهوری نظام نشو حل کولای، ناتو نشو حل کولای. دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر هغه سوټه پشان چې ابرا کدبرا ووایي او دا حل کړي. دا پاتې کیږي. دا چې محترم وزیر دفاع سی ویلی دي دا بې ځای نه ده، دا لیکي پاتې دي او دا کار موجوده، دا عیني واقعیت دي.
بله، کور ودان سلامات او سیبرت تاسو راځو. همام صاحب، د بحث بل میلم خاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی. انصاری صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبره په څه معنی چې ویلی دي له افغانستان دی دوی خلک د نورو هیوادونو جګړو ته نه ځي، ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه مهرباخه د همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافیې او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو. د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا وه چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه. او د اوسنی حکومت هغه هم چې موږ او تاسې وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وي چې د افغانستان له خاورې به نه ګاونډیو او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسې د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي. تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدی شي هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي معنا ده چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسي دغه وي نو هر هغه څوک چې د پالیسۍ خلاف کار کوي هغه بیا معنا ده چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او د هغې په وړاندې به احمند وي.
پوښتنه دا راولاړیږي چې کله ناکله ځینې حکمونه د دې له امله صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا بیا باد له غیر مخنیوي لپاره یوه خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. اوس هم چې ښاغلي هبت الله خونزاده دغسې خبره کړې ده او د هغه خبره ښاغلي مجاهد په دغسې غونډه کې راپورته کړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمېر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شته فکر کوي چې رښتیا به هم د طالبانو جنگیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستانی حکومت ادعا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی د هغوی استازي د راشي او دغه جنازې د ترلاسه کړي. دا خو د دې ثبوت نه شي کېدی چې دوی د حتما د امارت رسمي استازي و یا د په استازیتوب ورغلي یا د لدی ځایه چا ورلېږلی وي. موږ او تاسې وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټابلیشمنټ او د پوځ تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي دا چې روزل کېږي او مختلفو هېوادونو ته لېږل کېږي. سبا به په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستاني اسټابلیشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست وی لیګل او بیا اعدام دا کوي چې دا جنگ او جهاد مونږ کړی. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیونه افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه سپر کړي، سینې سپر کړي او دغه هیواد هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړه. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشران او پوځي مشران بیا ادعاوې کوي چې دا جهاد مونږ ګټلې یا مونږ کړې. دا اوس د امریکې په خلاف موږ او تاسو لیدل د
امریکې انصاري صاحب تاسو وایي چې مثلا قرباني افغانان ورکي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د ښاغلي مجاهد خبرو باندې راڅرخو چې د دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخره فکر نه کوي چې پاکستان وړي، ځکه د پاکستان ادعا ته به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وایي چې موږ تور پورې کړ. ښاغلي مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی له خپلو جنګیالیو دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول څرګندولې د پاکستان په ملاتړ شوي دي یا د هغوی د ادعا د اثبات لپاره شوي؟
نه، که چیرته ستاسو په خبره دا د هغوی د ملاتړ په اساس شوي وي، د هغوی د خبرو د اثبات په اساس شوي وي، دا نو سیاسي تېروتنه ده.
او سیاسی ماشومتوب دی چې یو څوک یې کوي د خپل هیواد د خپل وقار د خپل پرستیج د پښو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس وي. هر څوک یو کورنۍ وي هم خپلو اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشر ورور ورته نصیحت کوي چې د چا په کار کې به کار نه لرئ، به هر چې وځئ نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځئ او چا سره به جنجال نه کوئ. نو که دوی خپلو ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده، خپله پالیسي تشریح کړي وي، خپل قوانین یې تشریح کړي وي. دا د هر هیواد د مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپلو لاسلاندې خلکو ته دغه چې خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغوی ته لارښوونې وکړي. دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دې نه سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغوی د هغو زیګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي. او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپل هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان، سیاسي تنظیمونه، د پښتنو، د بلوڅو، د سندیانو، چې دا ټول جنایات چې په سند، پنجاب او بخی په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردی والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل تا چوک د چانو ماغه وردی یادی ماغه دی چکی یادی ادا وستا چې کده د پولیسو خبرې واوري چې پولیس لائن په هغه لوی مرکز باندې کما جمعات کې چاودنه شوی و، ډیر خلک پکې وژل شو. د پښتونخوا ټول پولیسو په یو غږ دا ویل چې موږ ته دې اجازه راکړل شي چې موږ د پاوز موټرې او پوزیان تلاشی کو، که چا بیا دهشتگردی او انسان وژنه دلته ولید از موږ لاسونه پرې کوي، موږ په دار وځړوي. دا زموږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپلو پولیسو خبرې دي. تاسو د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو، د ان کی او ام د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د غیزی د نورو لویو با عزته مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات ترسره کړي دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی ځپي. نو ځکه خو موږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول دا د پنجاب او د انګریز دسیسه ده چې دوی غواړي.
مننه کور ودان انصاري صاحب، سلامت اوسې. راځي چې د همام صاحب نظر هم واخلو، بیا به بحث کرا کرا سره مخ ته لور راټولو. به همام صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې تاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو د ته زمينه برابر کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سرخوګای جوړولې سي، د سیمې هیوادونو ته هم سرخوګای جوړولې سي. موږ او تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه دایشي غړي ونیول، البته د دوی په ټکو د دایش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دی، او عملاً دوی وایي چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغو ډلو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پي غړو ته مشخصا راسته کې د پاکستان ډیر اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پي غړي وايي په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولای سي. آیا همداسې ده؟ تاسو څنګه دغه د سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړې دي، په دې برخه کې مطالعه هم لري، فکر کوي چې د افغانستان غرنیزو سیمو د ته زمينه برابر کړي چې دغه ټي ټي پي غړي په افغانستان کې پاتې شي، او کنه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې هغوی ته د ملګرتیا لمخې یا هم مثلا د عقیدې لمخې ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه وکم، د تاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط پالي کې یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه جست دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف وګوري، په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2 لک یا 1.5 لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي،
خپل ویزې سفارتونو سره ویزې درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو او پاتې دي هلته. او مشهود معلومېږي چې دوی آخرني هغه آخرني د مهاجرینو آخرني موج و. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات ځینې داسې شی راته وایي. هلته افغانان لیکلي دي چې افغانان تورن دي او دلته خلکو بیا طالبانو باندې توره چي. دا خو درست نه ده. یو بل دا چې ستاسو په سوال په ارتباط دا ووایم که نه چې یو استخباراتي یو شرایط منځته راځي چې استخباراتي دستګاه او استابلیشمنت دا کسان روزي په یو ځای کې تربیت کی، خو دا دی چې سل پر پرچله په دوی باندې حاکمیت نشي درلودلی، ځکه په هغه کې ایدیولوژیکي او سیاسي لکه جانبداری امو هغه اهداف او موخه چې دی هغوی لري. دا یو دا داسې دي چې لکه مشرف خپل کتاب کې لیکلی و چې مونږ داسې سوچ کولی چې طالبان مونږ مانیپولیشن کوو، خو داسې ثابت شو په آخر کې چې هغوی مونږ نه استفاده کولی. دا یو چریکي ګروپ یا یو شورشګر ګروپ چې دی هغوی ډېر یو داینامیک بڼه لري، کله ناکله استخباراتي سازمانونو سره یو ځای کېږي، خو بیا دا دی چې هغه وخت چې دوی لږ معمولي خپله ارګنایزیشن او سازمان راژوندی کړو، بیا هغوی خپله مرامونه چه لری، اختلا اهدافی چه لری، چه خلاف ده قانونی یا خلاف ده شعره یا جنایتکارانی یا سیاسی اقا مختبی هایی نو پوره کنترول ایت یو سازمان هم نشی کوله یا استخباراتی ده.
بله همان سه دفتر از ما مشخص اندوه چه های طالبان پا دقو دالو چه پاکستان وی چه پا افغانستان که فعال دی لکه تی تی پی مثلا لشکر طایبه ده، حتی داعش جنگلی دی چه پوروسی که دقه ده باجور دی سیمی مسئولیت هم واخسته، طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري، خصوصا په ټي ټي پی باندې، ځکه ټي ټي پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري، کله چې دلته په طالبانو باندې تنگ راغله مثلا امریکایي ځواکونو بریدونه وکړل په افغانستان باندې، همدې ټي ټي پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک، مثلا ډوډۍ ورته ورکړي، شپې ورته ورکړي. فکر نه کوي چې اوس طالبان به مقام ملګرتیا له یاد نه ویستلي ورسره به پالي؟
یو دا دی چې طالبانو په منځ کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت دیر ارج ورکی دغه ورکی ارزښت ورکی. او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي، نور سلسله مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی. او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ټي ټي پي څه کسان دلته وي دوی په منځ کې دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستې ده. بیعت دې ته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي، د دې مشرتابه تصمیم نیسي، په کار ده چې دوی هغوی هم هغه نه تابعیت وکړي. خو دا دی چې په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو ټي ټي پي عملیات کولی نه شي، خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي، البته کېدای شي چې څه کسان یا نه، خو دا دی چې کنټرول لاندې دي، نور جناګانی دي، نور سازمانونه دي، نور عناصر او افراد دي چې طالبان سره مرسته کړې ده مخکې، خو هغوی ټول کنټرول لاندې دي. داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکړي، سلا ورکړي، یعنی دا د یو پالیسي او دغه په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل.
یعنی هم تاسو وایئ چې دغه ټي ټي پي کې په افغانستان کې وي هم د طالبانو تر کنټرول او بیعت لاندې دي، او دوی د طالبانو لارخوانو نه غیر ګام نه سپورته کولی؟
غالبا هم داسې ده، خو داسې دی چې بیا د چریکي سازمانونه چې دي دا اکثر داسې دي چې یو سنټرلایز دغه نه لري، تمرکز مرکزیت دونه قوي نه وي اکثر کې. دوی خپل ګروپ دي، کله ناکله د دوی منځ کې یو نظریاتي اختلاف راشي، بیا به هماغه نظریات په اساس دوی په یو ځای کې عملیات کوي یا نه کوي، یا یو ځای کې اطاعت کوي یا نه کوي. خو دا دی چې دا په دې افغانستان کې تقریبا نیمه پیلۍ نه زیات شورشګري او چریکي جنگونه شوی ده. تاسو چې ټول د تیوري په دې شورشګري او ضد شورشګري تیوریګانې کې وګوري، دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک کې پاتې کېږي نه، که په ویتنام کې و، ویتنام، لاوس، ورسره نور جوق چې ممالک و، حتی کوریا کې یا نور ملکونه کې چریکي جنگونه شوي دي، یا په افغانستان کې ګوري چې صوبه سرحد د افغانستان دا ټول یو ګډ شوی و. نو داسې دا یو یو پدیده ده، دا پدیده داسې کولی نه شي تاسو یو ځل ایجاد شي، یا هغه کنټرول ډېر مشکل دی.
سلامت
اوسه. دا هم دا دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا خپله صفوفو کې ډېر نظم لري او نورو د یو رسمي پالیسی په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نورو ته اجازت ورنه کړي دې ځای نه بل ځای کې عملیات وکړي یا نورو ملکونو ته مشکلات ایجاد کړي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه ښاغلی انصاري، بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سي انصاري سي، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویلو چې پاکستان باید خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی، یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دنه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. دغه راز په ورسته کې ښاغلی ملا یعقوب مجاهد ویل چې جنگالی د نور هیوادونو جګړو ته نه دي، ځکه چې ګړای د ښاغلی هبت الله پټکو جګړه ده نه جهاد. او دا په داسې حال کې د چې تازه تاسو مثلا تعقیب کړي په دوها کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو له طالبانو سره وکتل، دغه راز د پاکستان اندېښنې دي، د منځنۍ اسیا اندېښنې دي، دغه د ښاغلي مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمې کړي، خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي، مثلا که د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري، دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمې کړي دغه څرګندونې چې د افغانستان د نن نه د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي؟
موږ او تاسو وینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي، فلسطین او د اسرایلو ترمنځ جګړه ده او اکثریت مسلمانان هغه د اسرایلو پر ضد مقدسه جګړه ګڼي او جهاد یې ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن هلته خلک لاړ شي او د اسرایل په خلاف په هغه جهاد کې برخه واخلي. دې خوا که موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکراین جګړه ده، خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تللی وي هیڅوک نشته، مګر د تیر حکومت یو تن غږ موږ واورېدو چې هغه اوکراینی طبیعت درلود غالبا، او وی ویلي چې د افغانستان د پوځ پخوانی غړی و او اوس د اوکراین په جګړه کې جنګیږي غالبا چې د اوکراین لخوا د روسیې په خلاف. هغه دغه خپل طبیعت مسله وه چې اوکراینی طبیعت یې درلود. دغسې نور ځینې خلک هم شته، مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنگیږي او د اوکراین له خوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي او وطني دریز په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شوې وي یا اعلان شوی وي، لکه پخوا چې د انګریزانو خلاف شوي وو، لکه د شوروي اتحاد خلاف چې شوي وو، دغسې نه تر سترګو کېږي. یا دا تېر د امریکا او د ناټو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی، مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې
انصاری صاحب
کی علماء او د زینو نورو احزابو چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي، او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی، د انګریزانو ځایناستی پوځ حاکم دی او قانوني د لازمي کالي دي، دا تبلیغات ډیر په فعال
ده ورسته تر رسیدلی یو انصاري صاحب بس پاتره رسو فقط ما امدا ورم امدا پوښتنه وکم چې دغه سرګندونه به د ښاغلی مجاهد علي طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز دګر کې په نړیوال دګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پری وزي، او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخ کې ویلې کومه سیاسي تیر وطن وي ممکن؟
نه، موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته، خپلو لاس لاندې افراد او اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونې وکړي. دا د لارښوونو برخه ده، دا تیروتنه نشي کېدی، او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهېږي، هغوی چې د په امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهېږي، دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار، د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي، او دا د نه په خلاف دي او نه په دې معنی سلامات
سي انصاري صاحب ډېره مننه اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي نایت الله همام او د چارو له کتونکي صدیق منصور انصاري نه ډېره مننه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.